السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملیها امیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز پروګرام جمهوریت لرو. خاول خبرونه لا ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان هوایی الوت اداره وای د دسمبر پر ومه د الوتکې پریوتو اصلي وجوهات یې ندي موندلې. خوستمشته وزیرستاني کډوال وای د ستنیدو پر وخت دی ورته پر امنیتي پوستو اسانتیاوي ورکړل شي. او د امریکا دفاع وزارت او سی آی ای نوماندان وای روسیا د امریکایي او اروپایي ادارو ګډوډول غواړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ملکی الوت اداره وای د دسمبر پر ومه له ابټاباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د توربکس تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چتراله والوتوه او دواړو انجنونو یې د ده په وینا 100% سم کار کاو. د ویل له توربکسه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هیڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکو د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سم کار کاو، نو بیا ولې دا پیښه رامنځته شوه. د ویل پر 4:12 پایلټ د کنټرول له خونې سره خبرې کړې او غږ یې په آرامه و. تر دې 2 منټه وروسته پایلټ خبر ورکړو چې د الوتکې یو انجن کار پریخي او بیا پر 4:18 الوتکې خپل لاره بدله کړه او د کنټرول له خونې سره رابطه پرې شوه. په هغه پیښه کې په الوتکې کې سپاره ټول 20 کسان وژل شوي ول. خوستمشته وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت دې له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیاوي ورکړل شي. د وزیرستانیانو کډوالو مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د یخنۍ زیاتېدو له کبله دې دوی پر پوستو زیات نه ودرول کېږي. مولوي خان دراز دوی په خوستمشته کډوالو کې ځینو د مرستو وطن کارډونه اخیستي، نو هغوی ته دې هم وزیرستان ته د ستنېدو نیټه وټاکل شي.
کیم خلک وطن کارډ خوسته ده، روغلی دي خیسته په خیس کې یا مالونه پاتې دي یا گاڑی پاتې دي یا د کور سامان پته ځکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو. هلته پاتې شو بیا چې په خوست کې اخیسته، دلته په خوست کې د بلک پل یار باندې پاکستان ته ورسېدي. ډېر مشکلات دي چې لار د خلکو ته ورکو. یو تاریخ وټاکې دي پر تاریخ د وطن کارډ لپاره میزر دي.
سورز مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی اعلان وکړ چې د جنوري ل 14 نیټې څخه د خوست مشته کډوالو ستنیدو بهیر پیلوي او هر ورځ به 200 کورنۍ د بکاخیلو کیمپ او بیا خپل کولو او کورونو ته لیږي. د امریکا فوج وای امریکایي ځواکونو په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسی وګړي وژلي دي. تیر ماښام فوج په یو بیان کې ویل دا خواشونکي پیښه وه او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. بیان وای په قندوز کې په شبي په دې پیښه کې 8 ولسی وګړي ژوبل شوي هم ول او دا چې په وژل شوو کې ماشومان هم شامل ول. بیان زیاتوي د ځینو ولسی وګړو په اړه فکر کېږي چې د وسلوالو طالبانو خپلوان ول. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي ادارې لپاره د ملي امنیت دوه نوماندانو خبرداري ورکړي چې روسیا د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده او دا چې د ماسکو مخنیوي لپاره دي سخته فوزی او استخباراتي تګلاره خپل کړل شي. د دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتیس او د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې د نوماند مایک پومپوی سرګندبونی د ماسکو په اړه د ریپبلیکن منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه مساحلتي نظر سره په ټکر کې دي چې هغه د کمپاین او بیا د نومبر 8 تر انتخاباتو وروسته وړاندې کړي. دواړو نوماندانو تیر مازیګر د سینټ په جلا جلا اوریدونکو کې خبرې وکړې او دواړو ویل چې روسیا یو زور چلوونکی لوبغاړی دی چې امریکایي باید پر نړیوال ډګر سخت مزاحمت وکړي. میتیس اوریدنې ته وویل چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د ناټو اتحاد مات کړي.
We recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance.
دا وای موږ په هیغو چې پوتین د ناتو اتحاد ماتولو هڅه کوي او موږ له یو بل سره تړلي ډیپلوماټیک، اقتصادي، پوځي او خپل ملګرو سره ګډ اقدامات کوو چې هغه ځای چې لازم وي د ځان دفاع وکړو.
له شپږ شپېته کلن میتیسن چې میتس نه پوښتنه وشوه چې امریکایي ګټو ته لوی ګواښونه څه دي، نو ده وویل دوی فکر کوي چې مهم غواخونه له روسي څخه پیلېږي. د چین سرکاري خبري ایجنسی وايي بیجینګ او ماسکو په جنوبي کوریا کې د امریکا توغندیو ضد نظام نصبولو پلان اندېښمن کړی دی. شنوا خبري ایجنسی نن سهار وختي ویلي چین او روسیې د امریکا د دې پلان پر ضد د نامشخصو اقداماتو ژمنه کړې. ایجنسی وايي دا اقدامات به د چین او روسیې ګټو خوندیتوب او په سیمه کې د ستراتیژیک توازن ساتلو په موخه کوي. شنوا وايي چین او روسیې پر امریکا او جنوب کوریا غږ کړی چې د دوی امنیتي اندېښنو ته دې جواب وي او په کوریایي ټاپو وزمه کې دې د توغندیو ضد نظام نه نصبوي. چین او روسیې تیر کال په مئی کې تر هغې وروسته د توغندیو ضد ګډ مشقونه وکړل چې واشنگټن او سیول له شمالي کوریا څخه د توغندیو خطر مخنیوي لپاره د توغندیو ضد نظام نصبولو په اړه خبرې پیل کړي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د جګړه ځپلي شام په فضا کې د الوت حفاظت په موخه له ترکی فوج سره موافقه لاسلیک کړې ده. وزارت تیر مازیګر ویل د هوکړه لیک د دواړو هیوادونو هوایي ځواکونو د همغږۍ بنیاد ږدي چې په شامي فضا کې د الوتکو او د بې پایلټه الوتکو د پیښو مخنیوی وشي. وزارت وایي ترکی پلاوی ماسکو ته د موافقې لاسلیک ته ورغلی وو. روسیې دې ته ورته توافق له امریکا سره هم لري. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سیلاد زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیا اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. سعودي عرب ریال 5.50 روپۍ او 5.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6، بنو کې 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال ملا سیرات زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر پر 1 د الوتکې پریوتو لامل په موندلو کې پاتې راغلي. خوس میشته وزیرستانی کډوال وایي د ستنېدو په وخت ورته اسانتیاوي برابرې کړل شي. د افغانستان یو څېړنیز مرکز وایي له وسلوالو سره له خبرو پرته سوله نشي راتلی. د افغانستان لومړی میرمن وایي د دوامدارو اهدافو په ترلاسه کولو کې د ښځو ونډه مهمه ده.
برماست از هدف پنجم انکشافی پایدار حمایت نماییم.
په جمهوریت خبرونه کې د بیان ازادۍ او خبریالانو کار په اړه اوري.
د معلوماتو خپرول هغه معلومات موږ په خپله نه پروډیوس کوو. د هغو کوشش دا دی چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي. د اولس اصل ستونزې دي هغه دوی نه هایلایت کوي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر په 1 د الوتکې پریوتو وجه په معلومولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. د دې ادارې یو مشر تیر مازیګر د سینټ کمیټې ته وویل د تور باکس شننه ښایي چې د پیښې په وخت الوتکې یو انجن سم کار کو. له چتراله اسلام آباد ته تلونکې الوتکه لیپټاپ آباد سره نږدې پریوتې وه چې پکې سپاره 90 کسان مړه شوي وو. رفت انجم معلومات لري.
د پاکستان ملکی الوت اداره سیول ایویشن اتارټی وایي د دسمبر په 1 لیپټاپ آباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اوریدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور باکس تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چترا روالوته نو دواړو انجنو یې د ده په وینا 100% سم کار کولو. ده وویل له تور بکس ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هیڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سم کار کولو نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. نوموړي وویل چې په 4:02 پایلټ د کنټرول روم سره خبرې وکړې او غږ یې په آرام و. تر دې 2 وروسته پایلټ خبر ورکړو چې د الوتکې یو انجن کار پرېښې او بیا په 4:12 الوتکې خپله خپله لار بدل کړه او د کنټرول روم سره رابطه پرې شو. د پی آی الوتکې په پیښه کې ټول 30 کسان وژل شوي وو. عرفان الهي په وینا په پیښه کې د وژل شوو کسانو ډی این اے ټیسټونه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې په 2 هفتو کې ترسره شو. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی جنید جمشید چې بیا تبلیغ شوی وو او د هغه ښځه هم وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان انتظامی د رواني میاشتې لښپاړسمه د خوست میشتو کډوالو خپل کلو ته د ستنولو بهیر پیلولو اعلان کړی. دا خلک د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لقبل به کور شي. پښتنه دا چې په ګولان کیمپ کې میش کډوال د ستنېدو بهیر ته څنګه ګوري او لکمو ستونزو سره مخامخ دي. منور شاهي جواب راکوي.
د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د روانې میاشتې له 14 نیټې نه به د افغانستان خوست ولایت ته بې کوره شوي وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته ستنول شروع کوي او د لړ کې یې ټول انتظامات مکمل کړي دي. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت دغه کډوال د واپسې د اعلان هرکلی کوي، خو وایي ځینې کورنۍ یې په واپسې کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد کیمپ کې میشت مولوی خان دراز وای په پاکستان کې دننه بې کوره شو کډوالو ته حکومت د مرستو وطن کډونه ورکړي. د خوست ځینې کډوال هم په بیلابیلو لارو پاکستان ته تللي وو او دغه کډونه یې اخیستي چې اوس یې په واپسۍ کې د مشکل سره مخ کړي دي.
ځکه چې مخته دی بار بار پولیټیکل چارواکي په دې باندې غور کوي، زبر کوي چې کوم خلک رجسټریشن نه ده کړه کلته نه دی غولي، آ خلک د برامیلیار خو سږي کوم خلک چې ور وطن کارډ خوسته ده دا خلک ته میر باندې په دل یاد نه رسي چې کوم خلک وطن کارډ خوسته ده رغولي دي خیسا په خیس کې یا مالونه پاتې دي یا گاڑی پاتې دي یا د کور سامان پاتې. ځکه چې ور د کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو، هلته پاتې شو، بیا چې په خوست کې اخیستل دلته په خوست کې د بلیک پلیار باندې پاکستان ته ورسي دي. ډېر مشکلات دي چې لیار د خلک ته ویر کوم وطن
هلتا. په ګولان کیمپ کې یو بل وزیرستانی کډوال ګلاب خان مشال ریډیو ته وویل دومره پیسې نه لري چې پرې د پاکستان بارډر ته په گاډو کې خپلې کاډي ورسوي.
دا مشکلات چې نشته گاڑی سره اولاد برابر شي ولکه ډېر غریبونه سره د پیسې غای سب کې ټوب نشته کری دی وشي خوري په نشته سره چې دایې مثال خپل کریا په وکو یا دای په لاره کنه پینا په وکو لکه دغه ته چې نشته د افغانستان او د پاکستان سره یو دونه لکه دا څوک چې مشره او ما کو خدا شي.
بلخوا په خوست کې میش د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک سلیم داول له افغانستان او پاکستان حکومتونو غوښتنه کړې چې د واپسۍ پر مهال دې په امنیتي پوستو د دوی د اوختو عمل آسان کړل شي. نوموړي زیاته کړه
دا افغان امنیتی ځواکونه دي او دا سرحدي پولیسي بولي او دلته مخکې کمپاینونه یو کمپاین د مخکې د اخیری بونډرۍ باندې او دلته ورسره پاکستان ملیشا دا ملیشا سره مخکې بیا پوج دي. دېګ نه موږ دا تاسو په واسطه باندې غوښتنه ده چې کچېرې په دا کې د موږ سره لګ نرمي وکړو. دا کاډي ولا د بچیانو ته ډېره یخنی ده، یقیني په لارې باندې چې دې په خپل ټیم باندې کړی امنیتی دلته دې سره ډېر څه غوندې تدبیر اختیار کړل. ټول دې کور خو ډېرې ستونزې دي، ډېر سامانونه دي چا غوندې موږ نه یو بل قتل وکړو. بیا مخکې ډېر تکلیف سره مخامخ شو، ډېر نه وخت موږ خپل پولیسان خپل ځای ته ورسېدو.
هلتا د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي د واپسۍ دغه عمل به په 3 مرحلو کې ترسره کیږي او د لړکی یې ټول انتظامات مکمل کړي دي.
دی اول فیس کې به 2000 روپۍ راځي، دوم فیس کې به هم 2000 روپۍ می تقریبا راځي او په دریم کې به 2000 راځي. نو اول 2000 موږ د قاعده قافلې ته ریکړي دي، هغه ته بدل ته ګاډي ملاوي دي سرکار له طرفه ځه او دې ته به د خوراک سوله مرور کوو په غلام خان باندې ان شاء الله. تین کې به هم دې ته قاعده د یخنۍ لپاره سامان ملاوي دي، چې لیستم د خپل ځاني ګاډي دي، ذاتي ګاډي دي، هغه هم ځان سره راوستلای شي.
یاد دی وی چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب پوځي عملیات تو شروع کې دو سره شپږ زرا کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې وي.
تاسو د منور شانه ریپورت اوریدو. د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وای په غوسیمو کې د تیل او غاسو لټون او استلو لپاره لبلو ملکی او نړیوالو شرکتونو سره د شپږ دیش ملیون ډالرو موافقه کړې دي. په دفتر کې د تیل او غاس مرکز چارواکو 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل په دې شرکتونو کې ځینې د چین او ځینې د پولند دي. دوی وای په دې پروژو کې به د قبایلی او نیم قبایلی سیمو اوسیدونکو ته کار ورکولو ته لومړیتوب ورکوي. غلام هوس معلومات راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه بریفینګ کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې د 40 ټریلیونه کیوبیک فیټ نه زیات د تیل او ګیس ذخیره موجوده ده. دغه لړکی د قبایلی سیمو د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر ازر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو نه د تیل او ګیس راوستلو لپاره د بهرنی کمپنو سره لوزنامې هم لاسلیک شوې دي.
نو دا خو مونږ بیسیکلی مینیمم ریزروز یادو مے بی د دینه کافی ډیر وی مونږ په ایف آر بنو کې 4.1 million US dollar انویسټمنٹ شوی دی. یادی کې چې کوم خلک کار کوي نو هغه مونږ مطلب دا دی چې هغه کې اکثر چاینیز انوالو دي اکثر پولیش انوالو دي او ورسره چې کوم دنه مونږ 25 million US dollar دا ایف آر ڈی آئی خان کې زموږ یو پروجیکټ شروع دی بستانار نو هغه کې د ساؤتھ وزیرستان هم سه ایریا راځي په تاسو خیال کړی سره زموږ کې کې سکیټ نه بینګي شوم راغلی و تقریبا اورال ما چې پرون کاونټ کړو نو 36 million US dollar انویسټمنټ مونږ اٹریک کړی دی په فاټا آئیلینډ کې سیکټر.
فاټا سیکرټریټ کې د تیل او ګیس د راوستلو د مرکز مشر ازر محبوب وایي د خراب امنیت لوجې د قبایلی سیمونه د قدرتي وسایلو راوستلو کار د ځنډ ښکار و خو موجوده وخت کې بهرني کمپنو په دغه سیمو کې د تیل او ګیس راوستلو کار پیل کړی دی. ازر محبوب وایي د تیل او ګیس راوستلو لپاره د روزګار په لړ کې به د قبایلی سیمې ولس ته لومړیتوب ورکوي.
ماشاء اللہ ایریا چکم دنو کافی کنڈیوسیو انوائرمنٹ جوڑ شو نو آدھے کہ اگر کمپنیز چھ دکم سروے پینڈنگ ہو یا دچا کم مطلب دارے جیولوجیکل میپنگ ہو یا ٹو ڈی سیزمک سروے وا نو آغا چھ داغی کم ورک پلان و آغام طول دین را جمع کھو داغی ایشوز ہم ڈسکس کھڑ ہائی افسرا گورنر سے فورم تم لاڑو طول ٹاپ پرائیٹی دادے چھ مونگا کم لوکل خلق دی ٹرائبل ایریاز کے کم ایریا کے پروجیکٹ کیوں داغی خلق 100% انسکل لیبر یا بدرگاز یا زمونگا سورم ہیلپرز یا انسکلڈ سپورٹ پکاروی مین پاور ناغا مونگا 100% لوکل نا ہائر کھو.
د گورنر هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو سرویګانو لپاره 4.15 اربه روپۍ بیلی کړی دي او په ټاکل شوی 15 ځایونو کې د لتمبر تیرا او رغزی ولی او باسکه کې د تیل او ګیس راوستلو ابتدایي کار هم سرته رسیدلی دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې ټول ستونزې نه د تعلیم لاره نه یوازې هواری دی شي بلکې صوبه د پرمختیا په لور هم روانه دی شي. دا خبره تیر ورځ په کوټه کې په یو دستور کې شوې ده. په دستور کې حکومتي چارواکو ویل په صوبه کې داسې یو نظام جوړوي چې باید هر استاد په ډیوټه موجود وي او په دې لړ کې به سختي کیږي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د گورنمنٹ ٹیچر اسٹیشن تر اہتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، وزیر تعلیم او دریم زیارتوال تر څنګ نور وزیرانو، سیاسي مشرانو او استادانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. پر دې مهال د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د گورنمنٹ ٹیچر اسٹیشن د نوي ټاکل سوي کابینه څخه سوګند پورته کړی. و دستوری ته وینا کوونکو وویل چې د ټولو ستونزو علاج په تعلیم کې دی ځکه چې د اوږدې وچکالۍ له امله د صوبې کښت او کروندې مخ پر وچېدو دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د ځنګلاتو وزیر عبیدالله بابت و مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې منل د حکومت ذمېداري ده.
مخکې موږ سختي کړې وه نو اوس موږ هلته یو داسې سیستم جوړو چې هر ټیچر به په اسکول کې حاضر وي او که دوی دغه اخی که نه نو بیا د دې خلاف کوم قانوني کاروایي هغه به کړي او دوی ته موږ داته نه هم اپیل وکړي. خبره دا ده چې دوی به حاضري کوي خامخا بیا بلې لار نشته. ګورې لیویز والا خپله نوکري کوي، پولیس والا کوي، ملیشیا والا کوي، دا هغو حاضري وي، د هغه پر شپه ګشتونې دا نورې محکمې چې دي که هغه کې بیا بالخصوص ټیچر دی چې دا وکیل دغه چې موږ څو پر تعلیم نه حاصل کړی دا کوم پر مخ نشلی نو موږ دوی ته ویلي چې تاسو به په اسکولانو کې حاضر یاست، په کالجو کې به حاضر یاست، په یونیورسټیانو کې به حاضر یاست، په هر ځای به دوی موږ حاضرو او دا حاضري به موږ یقیني جوړو.
و دستوری ته وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وویل چې اوسنی حکومت د تعلیم د ودې لپاره کلیزه بودجه څو چنده زیاته کړې ده.
د بارني فند پروجیکټس دي، هغه پروجیکټس موږ څه پیسې استه بس اوس پر هغه موږ کار شروع کوو. دا اوس ما وویل 500 پرائمری اسکولان دی دا گو کمرے پرائمری اسکولان میں گڈ جنڈر فری کڑی دی چچیر دا بچان اسکول دے التا بچی ورتلاش چیر دا بچی اسکول دے التا بچان تلایسی ہچوک بے انکار نکی او دا نیو دا پروجیکٹ چکم اسکولن موج لگو دا دے دا پار موج بنیادی طور باندې دا کار کڑی دے چے دا اسکولانو ٹیچنگ سٹاف چدی پاول سر کی موج جونی برتے کو کچیر جون نیو بیا با الکان پدی کی برتے کیج نو غا پر دی بنیاد باندې چے دوی ترموز نرگارو پدی پڑھائی کی خواب نہ بدو ترموز د ش کارکردگی مظاهره کړی ده
نو مړ زیات کړ چې صوبای حکومت پریکړه کړی ده چې پراتلم کې به د تعلیم د ودې لپاره ټوله استادان پر میریټ یا قابلیت باندې لګیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
چینایي سوداګرانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له سوداګرانو سره د دوړخیزه سوداګرۍ خونې جوړولو فیصله کړې. په دې لړ کې د چین سوداګرۍ بیلابیلو خونې او پلاوي په پیښور کې د پښتونخوا سوداګرۍ خونې له مشرانو سره لیدلې او بیا یې د ګډې سوداګریزې خونې جوړولو پر هوکړه لیک دسخت وکړې. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا دا سوداګری او کارخانو اتحادیه مشر حاجی افضل مشال لیډو ته ویل چې د چین د پینزو سوداګری اتحادیو مشرانو یو لس کسیز پلاوی دوی سره په پیښور کې لید کاته وکړل او په دې صبح کې ورسره د سرمایه‌کاری په اړه خبرې اترې وکړې او د تفصیلی خبر اترو ورستو ټول اړخونه یو لازمه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین دلته کې او د پختونخوا تاجران هلته کې سرمایه‌کاری کوي.
انویسٹمنٹ کو دشی یا مت کارخانہ لگو دشی یا شراکت داری کو دشی یا غزے پنجہ چیمبر ہو سرا من میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم دستخط کر چیئر ماربل کے یا ہائیڈل پاور کے یا کیمیکل کے یا فرٹیلائزرز کے انٹرسٹ دی یا بدل کر ہم گے اگے پارا چ کم کسان زمون دتا اگے سے شراکت داری کول غاری ما اگ دوڑن با میٹنگ داو میٹنگ ارینج کو اگا والے سرا انشاءاللہ
مثبت قدم. خیبر پختونخوا او فاٹا کم تاجران د ملک نه بهر په خصوصي توګه چین کې سرمایه کاری کول غواړي نو په دې اړه هم دوی دغه پلاوی سره خبرې اترې وکړي او وړاندیزونه ترې غوښتي دي.
دلته زموږ خیبر پختونخوا صوبه کې او فاٹا کې داسې زموږ ملګري شته کارخانه دار انویسټرز چې هغوی هم دا غواړي چې موږ چین کې لاړ شو کارخانه ولګو یا خپل انویسټمنټ وکړو یا خپل کاروبار هلته شروع کړو. نو دا لاره ما هغوی ته وویل چې بھائی پلاو ده نو مته دا دوه طرفه کاروبار بوشی چیا اگر بازی دلتا با که همون گل آرکو آرکو با کاروبار کنید دوان ملکون تا و دوان خلکو تا با فیده رسی.
بلخوا پا پیخور که دوڑو تاجرانو او دکاندارانو ده اتحادی یو غلی احتشام حلیم مشال لیڈو تا پده باب لوایی چی داغ شریک اتحادیه که باید در طولی سبه در زلو تاجران او کاروباریان هم اعتماد که واخلی نور سربا یو خوا که طولی سبه تا گتا ورسی نو بلخوا در دوی راتلو سر بدل تا پا پختونخوا که چه پسونو کمی بند کارخانه دی هغه به هم یو واره بیا روانی شی چی ور سربا نه یواز در سبه مایش بلکې امن امان صورتحال هم غوړه شي. دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل زیاته کړه چې د چینیانو دلته کې سرمایه کاری سره به د دې صوبې کاروبارونه او کارخانه هم په یو نوی ډول او طرز کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په هغه قانون کې د بدلون او ځینې بیا د عملي کولو خبره کوي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع د څېړونکو عائشه صدیقه لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې لګول آیاز اورو.
د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په 2011 کال د جنوري په څلورم نیټه خپل ساتونکي ممتاز قادری وژلې و چې وروسته هغه ساتونکي ته پانسي ورکړل شو. سلمان تاثیر په پاکستان کې د اسلام سپکاوي قانون په نقادو کې یو چیله وجه مذهبي ګوندونو پر نیوکه کولې. نوموړي په هغه وخت کې د آسیا بیبي چې د اسلام سپکاوي مقدمه کې نیول شوې و د حق لپاره اواز پورته کړې و. په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال عائشه صدیقه وایي چې د سلمان تاثیر د وژنې په ورځ هیواد په دوو برخو کې ویشل شوې و. یو هغه و چې د سلمان تاثیر په وژنه خپو او بل هغه وو چې خوشحالي منځله. په دې رستو کې د سلمان تاثیر زوی شان تاثیر د کریسمس په موقع آسیا بیبی ته د هغوی د اختر مبارکي ورکړې وه چې له وجې مذهبي ګوندونو یو وار بیا هغه په نخښ کړو. په ټولنیزو ویبپاڼو باندې ډیرو خلکو پرې بحثونه هم وکړل. همدغه شان د جنوري په څلورمه د سلمان تاثیر د تین په موقع ځینو سخت دریځو ته موقع په لاس ورغله چې خپله مشورتیا وکړي. عائشه صدیقه لیکي چې سنی تحریک په ګډون نورو ډلو ته یو ښه موقع ترلاسه شوه چې د خبرونو په سرټکو کې ځان راولي، او د دې لپاره توهین رسالت قانون یو ښه پلمه وه چې ولس خپل ځان پلوه راواړوي. په پاکستان کې د توهین رسالت قانون په اړه جلا جلا دریځونه دي. ځینې یې په دې قانون کې ترمیم غواړي او ځینې مخالفت کوي. خو د لیکوال عائشه صدیقه په خبره په پاکستان کې مشران د سخت دریځ مسلې سره تړل شوی دي، او هم دغه وجه ده چې د هغه هیواد د وجود سره دغه مسله تړل شوی ده. د دوی په خبره په پاکستان کې دوه نظامونه کار کوي او له هغې نه راوتل ګران کار دی. پاکستان ته په وراثت کې د سامراج قانون او اسلامي اقدار پاتې شوی دي، او له دې ایجنډې نه وتل مشکل شوی دی. په مختلفو وختونو کې مذهبي ډلو مذهب سره تړلي مسلو باندې په لویه کچه مظاهرې کړي، او په ځینو وختونو کې ځاني او مالي زیانونه هم اړولي وو. لیکوال وایي چې مذهبي ډلې یوازې په مظاهرو خپل ناامیدي وباسي او د خلکو مذهبي جذبات راپاروي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې په 1953 کال کې د احمدیانو پر ضد په لومړي وار مظاهره شوې وه چې د هغې تسلسل اوس هم ښکاره دی. لیکوال عائشه صدیقي د مقالې په پای کې لیکلي چې په پاکستان کې د درغلیو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي، او چې څوک هم واک ترلاسه کړي هغه په دې کې ښکیل شي چې پکې تر ټولو زیات غریبان ځپل کیږي. په هغه ټولنه کې درغلي داسې غختل شوی چې یو عام کس دا سوچ هم نشي کولی چې واک به ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د پاکستان په اړه په رپورټ کې لیکلي چې د هغه هیواد په اړه د نړۍ فکر هغه وخت بدلېدی شي چې کله د پاکستان په دولتي بیانیا یا مفکوره کې بدلون راوستل شي او اقتصادي اصلاحات عملي کړل شي. د دې رپورټ مهمې برخې شاهین بونیری ژباړلې دي.
پاکستان د خ نوم ګټلو لپاره هڅه کوي، خو د پاکستان بدنامي د دې قبل نه ده چې ګنې په دې نږدې کلونو کې دلته ترهګر بریدونه شوي دي یا پاکستان د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ستونزه د پاکستان په قامی بیانیه کې ده. ریاستی بیانیه دا ده چې د پاکستان وجود د هند په خطر کې دی، او بل دا چې مذهب د دې هیواد یو بنیادی اړخ دی. د دې جرړه په کال 1950 کې د هند ویش ته رسېدلې ده. د دې بیانیې په نتیجه کې جهادي هلې ځلې قانوني ګرځول شوې دي، او دا هر څه د یو خوندي او پرامن پاکستان پر ضد دي. بل دا چې کومه بیانیا په ویره او د زور زیاتی په نظریه ولاړه وي، هغه رښتینې او تلپاتې پرمختیا منځته نشي راوړي. د پاکستان د پرمختګ لپاره یوې نوې بیانیې ته اړتیا ده، او د هغې لپاره لرې تلو ته حاجت نشته. د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح او یا کل وړاندې د یو جدید جمهوریت تصور ورکړی وو. پاکستان له پکار دی چې دغه تصور د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو له بده مرغه پاکستان له دې منزل ته د رسیدو نه ډېر لرې دی، ځکه چې اقتصاد یې ښه نه دی او جمهوري سیاست یې د کمزوریو ښکار دی. پوست په سیاست کې برلاسه دی، او دوه لوی سیاسي ګوندونه یې د اداري فساد د تورونو سره مخ دي. د پاکستان د دریم لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل رویې لکبله پارلماني سیاست زیانمن کړی دی، او د یو متبادل مشر په کردار لوبولو کې پاتې راغلی دی. اقتصادي وده د بیانیې په بدلون کې کردار لوبولی شي، او دغې لپاره په کار ده چې پاکستان د اقتصاد په میدان کې نو فکرونو او هنرونو لا وده ورکړي. د دغې لپاره ښه تعلیمي ادارو او سرمایې ته اړتیا ده. په راپور کې راغلی دی چې کېدی شي اصلاحات عملي کول ګران کار ښکاري، خو باید د کال 2019 لپاره پاکستان دې ته ژمن پاتې شي. کچېرې پاکستان په دغه لاره ګامونه واخلي، نو بیا به ورته د خپل نوم ښه کولو لپاره د کمپاینونو او هلو ځلو اړتیا پاتې نه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې ده. لنډ خبرونه به یو وار بیا له ګل ایاز واورو.
د پاکستان ملکی الوت اداره وای د دسمبر پر ومل ابتاباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چتراله والوتوه او دواړو انجینونو یې د ده په وینا 100% سم کار کاوه. خوشمشته وزیرستانی کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت دی له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیا ورکړل شي. د امریکا فوج وای امریکایي ځواکونو په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسی وګړي وژلي دي. تیر ماښام فوج په یو بیان کې ویل دا اخوا ښوونکي پیښه وه او ځکه شوي چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکې ادارې لپاره د ملي امنیت دوه نوماندانو خبرداری ورکړي چې روسیا د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده او دا چې د ماسکو مخنیوي لپاره د سخت فوزی او استخباراتي تګلار خپل کړل شي. د چین سرکاري خبري اژانس وای بیجنګ او ماسکو په جنوبي کوریا کې د امریکا توغندې او ضد نظام نصبولو پلان اندیښمن کړي دي. شینوا خبري اژانس سار وختي ویلي چین او روسیې د امریکا د دې پلان پر ضد د نامشخصه اقداماتو ژمنه کړي. او د روسیې د دفاع وزارت وای د جګړې ځپلي شام په فضا کې د الوت حفاظت په مخه له ترکیه فوج سره موافقه لاسلیک کړي ده.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې کله وزیر اعظم نواز شریف د تیرې چهارشنبې په ورځ د پنجاب په چکوال ضلعه کې د راجکټا سمندر د بیا ودانۍ په اړه خپل خطاب کې دا وویل چې هغه صرف د مسلمانانو نه بلکې د ټول پاکستانیانو وزیر اعظم دی چې پکې هندوان، سکھان، عیسویان، پارسي مذهب او نور مذهبونه شامل دي. نو هغه په اصل کې د پاکستان د جوړېدو د فلسفې او د تاریخ د اهم تقاضو نشاندهي کوله. اداره وایي د ټولې نړۍ کارپوهان دا وایي چې یو منظمه ټولنه په ټولو مذهبونو او د هر رنګ او نسل په خلکو جوړوي. ادارې په وینا د پاکستان په اړه هم دا خبره کېدی شي چې کامی بیرغ یې د مذهبي رواداري او د اسلام د تعلیماتو نمایندګي کوي. ادارې لیکي ټول مذهبونه د انسانیت تعلیم ورکوي، نو د ټولو احترام کول او د ټولو د حقونو تحفظ کول د جمهوریت او اسلامي روایاتو ښکلا ده. ادارې زیاتوي زموږ عالمانو له اقلیتونو سره د ښه سلوک لپاره عام ولس ته زده کړې ورکول پکار دي او دا د خلفای راشدین طریقه هم پاتې شوی. ادارې اخیر کلی کې خپل منځي ښه سلوک د خلکو توجه ځان ته راړوي، اتحاد کې اضافه هم کوي او د ملک بقا او پرمختګ کې هم رول لوبوي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل درې کلی کې په دې سره حالاتو کې د پاکستان سیاسي مشرولې لپاره د دې خبرې هرکلی پکار دی او دا ضروري هم ده چې په ملک کې د زغم برداشت او د خپل منځي هماهنګۍ پیغام ورکړي. ادارې زیاتوي صرف خبره کول کافي نه ده. وفاقي حکومت، سند او پنجاب صوبې د اقلیتونو او د ښځو تحفظ په شمول پسمانده ډلو د تحفظ لپاره قانون سازي وکړه، خو لا هم په دې کې د نور کار کولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په قبایلي سیمو کې د یو سروې د لارې انکشاف شوی دی چې په فاټا کې 1 ټریلیون کیوبک فوټ ګیس ذخیرې دریافت شوي. ادارې وایي چې د وسایلو نه ګټې ترلاسه کولو لپاره د ښه منصوبهبندۍ ضرورت دی، خو قبایلي سیمې تېرو 2 لسیزو کې د کمو حالاتو نه تېرې شوې، نو په هغه حالاتو کې حکومت له ممکنه نه و چې کار یې کړی وي. خو اوس چې امن پسې کېږي نو حکومت له دې اړخته توجه ورکول پکار دي چې ګیس او معدنیاتو لټولو لپاره منصوبهبندي وکړي. ادارې زیاتوي چې 1 ټریلیون کیوبک ګیس ذخیره څومره غټه ده او دینه آبادۍ ته څومره ګټه ترلاسه کېدی شي، د دې اندازه به ماهرین لګولی شي. ادارې په وینا کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د وسایلو نه ګټه ترلاسه کړی شي، نو د روزګارونو او د کاروبار مواقع موږ به د ښه شر آمدنۍ ملکونو کې راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری اژانس وای په پاکستان کې د بشری حقوقو 5م فال په داسې وخت رخ شوې ده چې په غیواد کې د بشری حقوقو دفاع کونکو پر آزادو زیاتیدونکو بندیزونو ملګری ملتونو اندېښمن کړي. بلخوا له متحده عرب اماراتو خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼه لیکي د هغه غیواد یو شمېر خیریه ادارو ویلي چې په کندهار کې په برید سربېره په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې روانې ساتي. د دوانو لیکنو مهمه برخه له اسرار المومن دورو.
فرانس خبری اجانس لیکي د سختدریځي ضد پرمختللي ولسي اتحادیې غړی طالب رضا وایي چې د دوی د اتحادیې مشر سمر عباس د خالی پورزو له اسلام آباد لا درک کړل شوی. د اتحادیه له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. سمر عباس او ملګرو یې په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلو پر ضد مبارزه پیل کړې وه او په درسو کې چې د اقلیتونو د حقوقو خوندیتوب لپاره مظاهره هم کړي. د سختریزی زده پرمختللې ولسی اتحادی غړي طالب رضا فرانس خبری اجانس ته ویلي چې د دوی د ملګری سمر عباس له درکه کېدل د یو منظم کوشش برخه ده چې هدف یې په پاکستان کې د روشن فکر خلکو आवाज غلي کول دي. د روان کال د جنوري میاشتې د څلورمی او اوومی نیټو ترمنځ په درې ورځو کې د څلورو لیکوالانو له درکه کول رپورټ شوی. دا قسمه تختونو د ټولنیزو رسنیو کارکونکو کې سخت اندېښمن کړي. فرانس خبری اجانس وایي د بشري حقوقو سره نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې دا سفر لپسې تختونې ښایي کېدای شي په دې کار کې حکومت ککړ وي، خو د پاکستان حکومت دغه تورونه رد کړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي د متحده عرب اماراتو یو شمېر خیریه ادارې وایي د قندهار حملې باوجود دوی په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونو ته دوام ورکوي. د سه‌شنبه ورځې په دغه حمله کې د کندهار د والی مرستیال او د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شول او د لوړپوړو چارواکو په شمول 44 نور جوبل شول. د زید چیریټیبل او هیومینیټیرین فاونډیشن په نامه خیریه ادارو ویلي دي چې متحده عرب امارات د سیمایزو هیوادونو لا نورو مرستو ته اړتیا لري چې د رنګ په افغانستان کې پرمختګ ته لا نوره پاملرنه وشي. د هیومینیټیرین فاونډیشن یا بشری مرستو ادارې مشروي متحده عرب امارات بشری حقوقو ته احترام لري او دا یې ذمہواري جوړیږي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه جاري وساتي. نوموړی وایي دوی اوس هم په افغانستان کې دي او تمه لري چې نور خلک به هم پر دې پوه شي چې افغانستان کومک ته اړتیا لري. دا اداره له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وروستۍ اونۍ یې په کابل کې د یو روغتون پرانیسته وکړه. د دې ترڅنګ دې ادارې په افغانستان کې د تعلیم، صحت او نور یو شمېر ولسی مرستو پروګرامونه هم ترسره کړي.
تاسو د اسرار العالم مومنه نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریده. د امریکا دفاع وزارت او استخباراتو مرکزی ادارې ته د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوماندان خبرداری ورکوي چې روس د امریکا او اروپا تاسیساتو ګډوډې هڅه کوي. تیر مازدیګر د امریکا سینټ په اوریدنه کې د پینټاګون نوماند جیمز ماتیس او د سی آی ای نوماند مایک پومپیو د موسکو مقابلې لپاره د پوځي او استخباراتي تګلارو ملاتړ وکړ. فریبا ظاهر د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ مهمې برخې تاسو ته دروړي.
د پینټاګون لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر نوماند جیمز ماتیس او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د هغو سوله ییزو شعارونو سره په تقابل کې و چې د خپلو انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کول. دغو دوو نوماندانو چې پرون یې د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته په جلا جلا توګه په استماعیه غونډه کې خبرې کولې، روسیا هغه لوبغاړی وبلل چې د دوی په وینا باید په نړیواله سطحه د امریکا له سخت مقاومت سره مخامخ سي. جیمز ماتیس وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو ائتلاف د ماتولو هڅې کوي چې د خبره واشنگټن باید د روسیې د دې چلند په مقابل کې ودرېږي. شپږ شپېته کلن ماتیس وایي روسیې د یو ستراتیژیک مخالف موقف غوره کړی دی او زیاتوي چې دی له مسکو سره د همکاري مخالف نه دی، بلکې متحده ایالات باید د روسیې د کړنو اهدافو ته په غور سره وګوري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ګټو په وړاندې عمده ګواښونه څه دي وویل، زه داسې انګېرم چې عمده ګواښونه له روسیې څخه پیل سي. ماتیس زیاتوي دی وایي زه فکر کوم د امریکا متحده ایالات تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له ټول لوی بریت سره مخامخ دی او دا د روسیې لخوا د تروریستي ډلو او له هغه لوري دي چې چین په جنوبي اوبو کې کوي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي مداخله پیل کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سپارښتنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې امریکایي سرتیر ځای پر ځای کړي څو د سیمې هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. ماتیس په پرونی استماعي غونډه کې په استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د امریکایي سرتیرو د دایمي ځای پر ځای کېدو ملاتړ وشو. بلخوا د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند مایک پومپیو د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، اروپا ګواښي او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په برخه کې مرسته وکړي. پومپیو داسې مهال د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته نوماند شوی چې اوس روسیه د امریکا د نومبر د اتمې نیټې په ولسمشري انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو لارې په مداخله تورنه ده. د امریکا استخباراتو ارزونې ښیي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د کمپیوټرونو د حق کولو امر کړی و چې له کبله یې د ټرمپ دیموکراتي سیالۍ هیلري کلینټن انتخابات وبایلل. ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي له مسکو سره اړیکې ښی کړي د امریکا د استخباراتو د ارزونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دی وایي ښایي روسیا په دغو انټرنیټي غلاو کې لاس ولري، خو ټینګار کوي چې دغه غلاوې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه دی کړی. پومپیو د استخباراتو ارزونې سره همغږی دی، خو زیاتوي چې ښایي روسیا د امریکا له دغې سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي. دوی وایي زه شک نه لرم کوم بحثونه چې کېږي هغه څه دی چې ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډېر ښه، دا د هغو اهدافو څخه دی چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی سي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. روسیې په پرله پسې ډول د امریکا په انتخاباتو کې خپله مداخله رد کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته د سولې بهیر نشي بریالی کېدی. دا خبره د انسټیټیوټ څېړونکو تېر ورځ په کابل کې د سلورو لسیزو د سولې خبرو ارزونه وړاندې کولو په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا یو شمېر غړي او غونډې ته ورغلو ګډونوالو ټینګار وکړ چې دا ډول ناستې له ناورینه د وتلو لارو په موندلو کې مرسته کوي. اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغان حکومت ته وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشتون، سیمه ییزې پیچلتیاوي او د ګاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسؤلانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسؤلانو د پنځشنبې په ورځ په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي محمد قاسم وفا فیزاده په دې اړه وویل
تر اوسه د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلي دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیاتې شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وځنډېدې. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډېر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د خلار په کې پیدا کو، مرسته ګوتې ونیس، مرسته پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دا زموږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونکړي بل لار نشته.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو
د افغانستان اقتصاد وزیر وای په هغه هیواد کې دوامدار پراختیايي اهدافو ترلاسه کول و د ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته لار هوار کړي. عبدالستار مراد 13 ورځې ځوانانو یو مشورتي غونډه ته وویل افغانستان د دوامدار پراختیايي موخو عملی کولو ته ژمن دي، خو اړینه ده چې په دې برخه کې نړیوالې مرستې همغږي شي. غونډه ته لومړی میرمن ارولا غنی وویل د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره د ښځو فعاله ونډه ضروری ده. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختی هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي وده هم مثبت اغیز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختی هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختی هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
افغانستان منیسي یو کشور
مستقل
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نور ملتونو په چیر د تلپاتو پرختي هدفونو د ټولو موارد او امریکې دوه تجمن دی د یادو مخ ته لاس کول د افغانستان د اقتصادي وده او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو امریکا ول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لار هواره کړي ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال ولس تلپاتې پراختیایي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې چې د بشري حقونو خوندیتوب د فقر له منځه وړل روغتیایي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده مهمې برخې دي افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده د دې ټولو سره سره لومړی مرمن رولا غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د مرمنو پر رول ټینګار وکړ نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیایي موخو له 5مې برخې چې هغه په چارو کې مرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقونو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیایي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام جمهوریت په جمهوریت کې مو نن د بیان یا رای آزاد اظهار آزادۍ حق ارزښت موضوع سیړلې نن به واورئ چې په پاکستان کې خبریالان د بیان آزادۍ ته څنګه ګوري دوی څه وایي چې د خبریال اصلي دنده څه ده او د معلوماتو په خپرولو کې پاکستانی خبریالان له څه ډول ستونزو سره مخامخېږي خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تیاروي
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري خبریالان د رائے اظهار په لړ کې لکه موږ ستونزو سره مخامخېږي په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پر اخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړې ده کنه یو خاص ډول فکر خبروي که خاص فکر خبروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له خبریالانو سره سیړو تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي او دا شرط یې خیر دی چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خبرولو او نورو ته رسولو کار د رسنۍ وي په دې خبرونه کې مول دوه نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خندونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی د په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي
یره د یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو ادا دی چې دغه معلوماتو خپرول هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ په خپل نه پروډوس کوو بلکې اج دین نور خلک وی چې څوک ډیسیژنز اړي لګي پالیټیشنز یا مليټریز وی نو دا وی ډیسیژنز چې موږ مخکې کوو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ په خپل دا غي د ډیرو حقایقو نه نیو خبر نو دا وی نه تاسو کوچ چې هغه څوک او دا چې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا وی نه تاسو کو
په کوټه کې مشت سید علي شاه هم لوګ دی مودې راهیسی د رپورټر په توګه کار کوي دا وای په جمهوریت نظام کې د ټولنې نظر مهم وي دا په خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري
جمهوریت یو نظام دی په دې کې د انسانانو ورایې ته اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهونه منت وي هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهونه منت نه وي بلکې هغه چې کوم انسانان او انسانان ټول سره برابر دي کشپانه دي که باچا دي دا هغه رائے په جمهوری مشروع کې وایي نو چې دا هغه رائے وایي نو دا هغه حقوق چې هغه هم یوي زه په پاکستان کې خبره کوم دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رایه چې ده هغه د خپلو ګوټو لاندې کی او د دې حقوق چې هغه غضب کی فرد واحد
الیاس خان او سید علی شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي، بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایه، فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ له الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایه کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي، خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالي مجبوري، او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کېږي. دا هغه وجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي، دا هغوی خپل معاشي مفادات وي. خاص کر داسې بعضې بزنس ګروپس وي، دا کاروباري چې کوم غټې غټې کاروباري ادارې دي، هغه ادارې هغوی ته د اډورټیزمنټ غټ غټ کمپینز ته ورکوي، او د هغې په بدل کې لازمي خبره ډېره پیسه ای ته ورکوي. نو هغه ادارې په داسې معاملاتو کې راون خلي چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني، او یو رپورټر لاړ شي او په هغه څیز یو رپورټ راوړي هغه ادارې ته. نو دا اکثر مونږ لیدلي دي، او مونږ سره پخپله هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه، شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري. د ده په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي، خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
تر ډېره حده پورې زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي، خو دا هغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو، نو د هغې سیاسي مفاد ته لګونکې دغه ورکوي، د هغې سپورټ یې کوي.
رسنۍ د خلکو رایې په جوړولو او د خلکو رایې حکومتي واکدارانو ته د رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او که څنګه؟ سید علی شاه له پاکستانی رسنیو خوشحاله نه ښکاري، او وایي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه په ډاګه کوي، او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہداري نه ادا کوي. میډیا دلته کم چې دا کم ټی وی چینلز راغلي دي، هغه زیات په ریټینګ او په کمرشل اشتهاراتو په دې شیانو کې دا هغو دلچسپي زیات وي په نسبت د خلکو په ستونزو کې. نو هغه اول دا کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي، پرایویټ مالکان دي، دا هغه کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي. د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دوی نه هایلایټ کوي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیوي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډېر قدغنونه دغه سي نشته دی. بعضې خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده، زما چې څونه خیال دی ټول خلک دا ګڼي چې دا ډېره زیاته نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خپرولو کې. دا غینه علاوه لکه په میډیا باندې داسې پابندي بظاهره شته دی نه.
الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي، نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیانې به هر حال شته دی، ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم. زه اوس کوهستان کې ما دلته کې داسې کیسې شته چې د کوهستان ژورنالیستان یا هغه جرنالستان چې د آزاري ډیویژن په هیډکوارټر کې یعنی ابتاباد کې ناستي، هغوی یې نشي کولی، ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړې دی شي، پولیس نه خفه کېدی شي، دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي، ایجنسیانې دي خفه کېدی شي. نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه جرنلسټ شي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطحه هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور، پر هغوی هم شفافې څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطحه باندې هم زمونږ خاص کر د هغه مفادات، هغه د سیکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بعضې ادارو کې دا خیال دی چې ګنیاغه زمونږ د بقا لپاره ضروری دي او هغه لپاره چې دین آی کې انټی انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت دی دی قسم سیزونه چې کم دي دی باندې هم ډیر داسې ترانسپیرنٹ دغه انکوائری او جرنالیزم چې دین هغه
نو دې خدا معنی شو چې د پاکستان دولت پر اختیا هم په زنو مسلو کې د رائے د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا غنی چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دي تیار چې جمهوریت نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه په نظم جمهوریت دومره میچور دي، نظم میډیا دومره میچور ده، او بیا موږ اسټابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو دا هغه سره زیاته تجربه نشته تر اوسه پورې. لا دوی دا شی نه قبلی کله دا وایي چې بای د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله. موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دی راځي مارشلان دی ولګي، کوم چې جمهوری سیټ اپ دی هغه دی سیواخي. نو زموږ چې کوم ملټری اسټابلیشمنت ده یا سیول بیوروکریسي ده هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته د عوامو حکمرانۍ برداشتولو ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دي تاوان څه وي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
د تاوان څه وي هغه بیخي ډېر زیات دي. دغه وجه دا ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچی وي او یو اجتماعي یو سیستم وي، نو د هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي. او په یو ملک کې چې یو فرد واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپل دا وایم چې زموږ په ملک کې دا وخت بدامني ده، جهالت دی، بیروزګاری ده او غربت دی. د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای. ولې چې سیستم یو په سیستم کې بچا چې دی هغه هم جواب دی دی، او کم چې دغه دی ریایا دی هغه هم جواب دی. د یو عام سړی او د یو بچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
پرایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر خودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وای د نن پرتلا د 1980 او یایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدد نه و لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږ معاشره کې لکه ذهنی د تشدد روجان یا داغه سپورت انتها پسندی دا سیسونه زمونږ په معاشره کې نو دا سیسونه زیات تر راغلي دي 80s کې او 90s کې. او زدا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دینو زمونږه د اغې دارو ده چې اغوی اسلامي ګروپونه سپورت کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی. اغوی هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې، او آشوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې دلته ډیر زیات زد رسول شوی دی.
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې له بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه ناڅه بدلون را روان دی.
په ټوله دنیا کې یو بدلون را روان دی، نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټی ته روانه ده او پر استیبلشمنت باندې یو ډیر ماونټینګ پریشر دی. همیشه دوی دا خطر لري که چې موږ غنونه ولګو یا بندیزونه ولګو نو دا هغه چې کومه اغیزه ده ډېره خطرناکه اغیزه چې ده هغه به پر اولس باندې او اولس چې دی هغه چیلنجولی شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په پاکستان کې ریاست هم په څه ناڅه شکل او رسنۍ هم یو یا په بله بڼه د رایې اظهار په لار کې خنډ دي یا یې په سم ډول نه خپروي او یا هم د یو خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای یې تاوانونه ډېر دي. پوهان په دې اندي چې یوازې سم جمهوري نظام د پاکستان ټول ستونزې هوارولی شي. بله اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو په مخه.
جمهوریت
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر